سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده. سفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو لخوا د افغان خزو پر تعلیم او کار باندې بندیزونه وغندل. امنیت شورا د امریکا په وخت پنځمه ناوخته په خپل غونډه کې په دې اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په کې د طالبانو د بندیزونو د غندلو ترڅنګ ټینګار شوی چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ څخه باندې نوی هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. په پریکړه لیک کې همدارنګه د سوله ایز باثباته نیکمرغه او داسې افغانستان سره په ملاتړ ټینګار شوی چې پکې ټول برخه ولري. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې کلک بندیزونه ولګول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو منحل کړی او له هیواده بهر فعالیت کوي وایي ملګري ملتونه باید د دوهې د غونډې په اجنډا کې د افغانانو د اساسي حقونو په تیره بیا د ښځو د ناوړه وضعیت او څنډې ته شوو د توکمیزو او مذهبي ډلو د حقونو مسایل شامل کړي. د کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې ویل هیڅ سیاسي او ستراتیژیک دلیل باید د افغانستان د خلکو د بشري حقونو پر سر د معاملې سبب نشي. د ګډو ګټو امنیتی تړون د سازمان کاری ډلې پرون په ودرشم غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. دغه سازمان په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي د دې غونډې برخوالو د افغانستان له خاورې د تروریستي او مخدره موادو د ګواښونو د زیاتوالي په ګډون د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د اعلامیې له مخې په دې غونډه کې د ګډو ګټو امنیتي تړون د سازمان استازیو د دې سازمان د سرمنشي مرستیال په موسکو کې د افغانستان چارج دافیر او د منځنۍ اسیا لپاره د ملګرو ملتونو د ډیپلوماسۍ د چارو او د یو شمېر نورو ادارو استازو ګډون کړی و. روسیا، بلاروس، تاجکستان، ارمنستان، قزاقستان او قرغزستان د دغه سازمان غړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په افغانستان کې د نجونو د زده کړې پر اهمیت ټینګار وکړ. اوچا پرون په یو ټویټ کې وویل که نجونې ونشي کولی چې زده کړې وکړي یا په زده کړو کې له محدودیت سره مخامخې شي، روغتیایي خدمتونو، عامه خدمتونو او کاري اقتصادي فرصتونو ته د لاسرسي په برخه کې وړتیا سخت اغیزمنه کیږي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه دي پرېښي. له پرلپسې غوښتنو سره سره طالبانو د نجونو پر زده کړې دغه ممانعت تر اوسه نه دی لیرې کړی. او د امریکا متحده ایالاتونو پرون له پاکستان وغوښتل چې د اصلاحاتو هغه په ټپه درېدلې لړۍ د مخته یوسي چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF یې غوښتنه کړې او په دې برخه کې واشنګټن چمتو دی چې له پاکستان سره تخنیکي مرسته وکړي. پاکستان چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی په 2019 کال کې له IMF سره د 6.5 میلیارد ډالرو پور یوه موافقه لاسلیک کړې چې تر اوسه یې د دغه پور له نیمایي کمې پیسې ترلاسه کړي، ځکه د هیواد د ټول پور د ترلاسه کېدو شرایط نه دي پوره کړي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستان د چارو مسؤل الیزابت هورست ویل پر هغو اصلاحاتو چې پاکستان او IMF هوکړه کړي اسانه نه دي، خو دا مهمه ده چې پاکستان دغه اقدامات سرته ورسوي تر څو دا هیواد بیرته یو سالم مالی وضعیت ته وروګرځوي، په پور کې د لاړو بیدو مخه ونیسي او د پاکستان اقتصاد ته وده ورکړي. ازادي راډیو ته غوښتاست اوس براشو اول مطلب ته د دغه خبری پروگرام. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو خوله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر خزینه کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا ممانعت وغند او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه سمدستي لیرې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې نوي هیوادونو دغه پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړې ده. دغه پریکړه لیک د جاپان او متحده عربي اماراتو لخوا ترتیب شوی و. نوریاس نوری او نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو پریکړه لیک په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې کار کولو د ښځو راګرځول غندې او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د ځپنې په اړه خپلې پریکړې سمدستي بیرته واخلي. په دغه پریکړه لیک کې چې مسوده جاپان او متحده عربي اماراتو چمتو کړې وه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه خوله بېګاه تصویب کړ، ویل شوی چې روانه میاشت د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز بشري حقونه او بشري اصول تر پښو لاندې کوي. د رویترز آژانس راپور له مخې دغه پریکړه لیک همداراز د طالبانو له لورې د ښځو او نجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتونو په ټول تاریخ کې بې ساري بللي او د افغانستان په ټولنه کې د ښځو پر لازمي رول ټینګار کړی دی. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو ماسو کې له کار کولو منع شوي او پر نجونو او ښځو هم له شپږم ټولګي پورته په منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو بندیز لګول شوی دی. دغه راز پر ښځو پارکونو، عمومي حمامونو ته په تلو او د سفر کولو په برخه کې هم یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو د غندنې لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک داسې مهال صادروي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش په مشرۍ د راتلونکي دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو د ادارو چارواکي او د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف روانونه یې تایید کړه چې په دوحه کې د افغانستان په اړه په روانه غونډه کې ګډون کوي، خو هغه دا هم ویلي چې روسیه له دې غونډې ډېره تمنه لري ځکه د ده په وینا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش غواړي د سیمې د بېلابېلو هیوادونو د تګلارو ترمنځ انډول وساتي. د ملګرو ملتونو ویاندویانو ویلي چې د دوحې په غونډه کې به د افغانستان د روانو ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وشي. په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا د یو پریکړه لیک په تصویب سره په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه وغندل او طالبانو یې وغوښتل چې هغه سمدستي لرې کړي. په دې اړه نوریاس نوري د ښځو د حقونو له فعالې شینکۍ کډوخیل سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک څومره مهم دی او هغه څه پیغام ورکولی شي.
زه فکر کوم د یو ځانګړی اهمیت لري په اوسني وضعیت کې، ځکه په دې قطعنامه کې په افغانستان کې په اوسني ناورین، په بشري ناورین، په اقتصادي ستونزو، همدارنګه هغه محدودیتونه چې د طالبانو د حکومت له طرفه په جونو او په خزو باندې لګیدلې دي، دغه بندیزونه باید واقعا لرې شي او طالبان دغه بندیزونه باید بیرته واخلي. زه فکر کوم چې دوی کولی شي په مشترک شکل سره د افغانستان کې طالبان سره کار وکړي او په هغوی باندې هغه فشارونه راوړي تر څو پورې طالبان خپل فرامین لاس په سر شي او په خپل برخورد کې بدلون راوړي چې دا د افغانستان په ګټه ده او همدارنګه طالبان په ګټه ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک به د دوحې پر روانې غونډې چې ټاکل شوې د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شي پر بحثونو اغیز وکړي.
بدون شک چې لري که چیرې یو همغږي په دغه پریکړه کې راشي، زه فکر کوم چې موږ باید انتظار وکړو چې دا همغږي به په دوحه کې هم راځي، ځکه چې هر څومره بین المللي ټولنه د افغانستان په وړاندې یو شان ته دریځ غوره کړي، نو زه فکر کوم بالاخره دوی به د خپلو رقابتونو لاس په سر شي او دې مشکل ته به د مشکل په شکل وګوري او دوی به په مشترک شکل باندې یو د حل لاره به ورته پیدا کړي چې دا د افغانستان په ګټه، د منطقې او همدارنګه د جهان په ګټه ده.
د یوې ښځینه فعالې په توګه تاسو د دوحې له غونډې څه انتظار لرئ؟
زما په اند باندې همدارنګه د افغانو مېرمنو انتظارات چې له دوحې ناست نه کېږي دا ده چې بین المللي ټولنه بالاخره د افغانستان کې کوم بشري ناورین وجود لري، همدارنګه هغه محدودیتونه چې په افغانو مېرمنو په نجونو باندې لګول شوي دي مانع د دوی د کار او فعالیتونو کېږي، همدارنګه مانع د دوی د زده کړې او پیشرفت کېږي. زه فکر کوم دا موضوع ډېره باید دوی جدي ونیسي او دې کې په مشترک دور باندې یو داسې د حل لاره پیدا شي تر څو پورې طالبان باندې کافي فشار راسي او طالبان له دغه بندیزونو څخه لاس په سر شي، ځکه چې دغه فعلي وضعیت چې په بین الملل ټولنه کې شته دی، دغه دودستګي چې موجوده له دغه دودستګي یا دوه مختلفو دریځونو نه طالبان استفاده کوي او دوی هر ورځ د افغان مېرمنو او افغان ولس باندې بندیزونه لګوي. نو امیدوار یو چې دغه ناسته په د ستونزو د حل لپاره وي، نه د لپاره وي چې داسې لارې پیدا شي چې څنګه وکړی شي دوی طالبان ته نور سهولتونه یا امتیازات ورکړي، بلکې د افغان ولس هوسا ژوند او مشروع حقونو پسلا تاییدول او هغوی ته د مشروع حقونو رسیدلو لپاره باید د حل لاره پیدا شي.
د ښځو د حقونو فعاله او د افغانستان د ولسي جرګې پخوانۍ غړې
شینکی کرو خیل و چی ده ملگرو ملتون ده امنیت شورا ده پریکر لیگ ده تصویب پر اعتبار بندی خپل نظر و تحلیل ده مکتر شریک کرد.
زن پیم چیدی ولی ده مکتبوت اجازه نو که دلتا چی ریز مر سر از حکومت یا غری ناسی مر شد پشنین تا باید جوابو نرکی
یو خوشب د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو خوشبندۍ بڼه له اساسي راډیو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له دغه هیواد سره د امریکا د څه باندې $2 میلیارد د مرستې خبر ورکوي. دا په دا سال کې ده چې د ملګرو ملتونو په وینا سږ کال په افغانستان کې له 28 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نور په دغه رپورت کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره یا سیګار وای د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره له هغه مهال رئیس چې د دې هیواد پخوانی حکومت نسکور شوی او طالبان بیا وخت رسیدلی څه باندې $2.2 میلیارد بشري او پراختیایي مرسته کړې ده. سیګار په خپل ټویټر کې خلی چې ډیری دغه مالی مرستې د ملګرو ملتونو د ادارو او غیر دولتي مسؤل خوا شوې دي. سیګار وای افغانستان ته د پیسو پر لیګ د نړیوالو لخوا لګول شو بندیزونو ته په پام ملګرو ملتونو افغانستان ته نغد پیسې د حواله لارې لیږدولي او د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه له قبله وایي چې دغه پیسې په یوه خصوصي بانک یو حساب ته انتقال شوي دي. سیګار وای دغه نغد مرسته چې د طالبانو حکومت به ورته لاسرسی نه لري د ملګرو ملتونو مختلفو ادارو او د دې سازمان نورو شریکانو کورنیو او نړیوالو مؤسسو ته لیږدول شوي چې اړمنو افغانانو ته بشري مرستې ورسوي. د سیګار په وینا ملګرو ملتونو په 2022 کال کې د بسپنه ورکوونکو له بسپنې 1.8 میلیارد نغد پیسې د حواله لارې افغانستان ته لیږدولي، یعنی په اونۍ کې په متوسط ډول $15 میلیون افغانستان ته استول شوي دي. د سیګار مشر جان سوپکو تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د استازو جرګې د څارنې کمیټې ته وویل چې دی دا نشي تضمینولی چې په اوس وخت کې له افغانستان سره د امریکا مرستې به د طالبانو لاسته نه لویږي. جان سوپکو وویل موږ پوهیږو چې افغانستان له یوه سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی او دا ډېره مهمه ده چې زموږ مرستې د طالبانو لاسته ونه لویږي، خو دی د کمیټې او امریکایي مالیه ورکوونکو ته دا ډاډ نشي ورکولی چې له دغو مرستو به طالبان نه تمویلیږي. جان سوپکو همدارنګه وویل چې د دې ضمانت هم نشي کولی چې هغه پیسې چې امریکا یې بې وزلو افغانانو ته استوي د طالبانو لخوا نه منحرفې کیږي. پر دې سربیره چې د افغانستان له بې وزلو خلکو سره د نړیوالو د بشري مرستو د ویش د څرنګوالي چې آیا هغه مستحقو کسانو ته رسیږي اندېښنې شته، خو د اقتصادي چارو پوهان د خلکو او د افغانستان پر اقتصاد هم د دغو مرستو اغېز کم بولي. د اقتصادي چارو پوه از رخش حافظي
دا مرسته یو بار مصرف دی، یعنی کوم اقتصادي بنسټیز اغیز نه لري پر عمومي اقتصاد باندې د افغانستان، او د اقتصادي ودې لپاره بنسټیز اساسي پروژې ته اړتیا شتون لري. پرته له دې اقتصادي وده ممکن نه دی او تر ابده پورې موږ په دې حالات کې درویزګر پاتې کیږو.
ملګرو ملتونو ویل چې سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیون وګړي له قحطۍ سره یو ګام واټن لري او له 28 میلیون زیات وګړي هم د خوراکي موادو مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو سږ کال افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د له څه باندې $4.6 میلیارد مرستې غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دغو مرستو یوازې څه باندې 5% ترلاسه کړې ده. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار ممانعت او همدارنګه له منځنۍ ثانوي او پوهنتوني زده کړو د نجونو او ښځو د راګرځولو په خاطر د ملګرو ملتونو په ګډون ډیرو نړیوالو مؤسسو خپل کارونه درولي یا کم کړي دي. ټاکل شوی چې ملګري ملتونه د راتلونکي دوشنبې په ورځ د افغانستان په اړه په دوحه کې یوه 2 ورځنۍ غونډه جوړه کړي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري او د نړیوالو لخوا د همغږۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشي.
تاسو اوریدونکي کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 0040 22 11 36. شپږ سوه یو، شمیره بیا تکراروم 00 دوهویشت یوولس څلورویشت شپږ سوه یو.
شماره های تلفون را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
دورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او دورکوشو عزیزانو او دوستانو د پروګرام ګران مینوالو سلامونه او ششبه. ستاسو د پوره روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن چمتو کړې او وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، په دې هیله چې همدا اوس د قلم او کاغذ سره د خپل راډیوګانو څنګ ته ناست یاست او خپل دغه خبرونې ته په غور سره غوږ نیسئ. دا خبره په دې وجه کوم چې زموږ یو شمېر اوریدونکي چې کوم دوست او عزیز یې ورک وي، سره له دې چې دغه خبرونې ته غوږ نیسي، خو کله چې د دوی د کوم عزیز یا خپل د پیدا کېدو پیغام واوري، نو په هغه شېبه کې قلم او کاغذ ورسره نه وي او هغه شمېره چې پیغام را لېږونکی یې لولي، دوی هغه نه یاداشتوي او وروسته بیا ازادي راډیو ته زنګ وهي چې په دغه ورځ او دغه نیټه موږ د خپل کوم ورک سوي عزیز نوم په راډیو کې واورید خو شمیره مو یاداشت نه کړه. از موږ څخه هیله کوي چې د هغه شمیره ورته پیدا کړو، چې دا کار هم ډیر وخت نیسي او هم د یوې شمیرې پیدا کول چې هغه څو اونۍ مخکې اعلان سوي وي په دومره زیاتو پیغامونو کې آسان کار نه وي. نو زموږ هیله ستاسو څخه دا ده چې لطفاً د دغه خبرونې د اوریدو په وخت کې قلم او کاغذ له ځان سره ولرئ او یا هم دغه شمیره په خپل موبایل ټلیفون کې ثبت کړئ چې وروسته بیا سرګردانه نسی. او اوس به هم راسو د تل په شان به لومړی د هغو اوریدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه روشن سه محترم، تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم د ولحق مرخیل هغهم به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یو غوټه هم کاګه ده. نو کدار چوی نو د انساني هم دردې لمخې دی. ما سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسي. اول مړې ته تلاش مې راوایې، ما 0 8 8 4 3 0 3 3 واتس اپ هم پښته دی. که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بل شمېره 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمیره ته بیا وایم، واتس اپ پښته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم، 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم، 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمیره ته بیا وایم چې دا پاله شمیره ده، هم زنګ وهلی شي هم واتس اپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم، 0 8 8 4 5 0 3 3 5. لتا صاحب د ازادي راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته وخت راکړ. ښه خبرونه، الله مو مل شه.
خو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاذ خبر درنشت، هیله کیږي چې قدرت الله نامی کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی، نو د کوچنوالي څخه نادرکه سوی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښ هله کېږي چې دا اعلان ته وسپاري ستې تر څو کورنۍ خبر سي او زموږ سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 واویه 3 1 5 پر دغه نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي راډیو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوسه یې وزما سره په کور کې را سره دی. کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 8 0 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوښښنۍ تسلیم کړي. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 8 0 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژوند وی خپل کوښښنې دي تسلیم کراسه. نو کوښښنې زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوښښنې کڅوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوی. السلام علیکم.
قدرمن اوریدونکو دا وستاسو د ځینو پیدا سو خپلوانو او دوستانو په حق له د ځینو اوریدونکو را رسیدلي پیغامونه اوس په هم دغه ګران اوریدونکو پیغامونه خبره کړو چې د خپل ورکوسو کسانو پلټنه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو څنګه یاست؟ زه هم زه لا غوښنه ما لا ما نه چې تاسو کوم څه خبرې ماشینه درک شوې د الهام په نوم دا څنګه راته معلومات نو ته زه لازم یو شي چې تر او اته چې تر هغه نه یعنی سپر وایا اتیا نی وی وشتو کوا تا یا په دې کې له سپر غو نه تر کې نه کوم څه پوهه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کار کوم کته از مو شو ځوان څو دی د صدام په نام دی د پلان مې دوست محمد دی موسی کلا د ولسوالۍ خور څو دی تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چې دی وڅوې دي اته نه میاشت کیږي. نو کې په اړه کوم نور معلومات لري مشته دي په دغه شمیرو څنګه وي د بي سي شماره ده 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا د تلانوم 0 8 0 5 8 2 2 5. دا په بیسې شماره ده او بل شماره ده په لاندې 0 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا 0 8 2 0 8 0 4 3 8. هر وخت چې په اړه معلومات لري مشتري په دغه شمیره ژوند وي. الله په امان.
ازادي ټول کار کوم ګته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمدین د بلخ ولایت شهر بولک ولسوالۍ د دیوی جناوره د کې سماج کې مې ملګری دی په نامه محمدین راجو عثمان زید د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک الدین او تاج الدین ورور دی د بلخ ولایت شهر بولک ولسوالۍ وسیدم کړي د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و اړنه چې مخکې د کور څخه وسلې دي په دې مقصد چې زموږ د بیت یا افغانستان ته. نو کچېری یا دز ما ځاغوي یا بل ورته د پواره کې معلومات لري د اسلامي همدردی له مخې دي په دغه شمیره باندې تماس ونی 0 2 4 3 0 2 3. دا یې څلور شماره ده او بل شماره ده 0 5 0 3 0 2. السلام علیکم ورحمت اللہ.
السلام علیکم. زیم عبید اللہ ارمانی دی بلوچستان کوټی جنبی پښتونخوا خانوزی سے خبری کوم. ازادی راڈیو تا دی پیغام ریکارڈو ما چیز موز یو کم ورکسوی عزیز دی 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 وقت سورک دی دنو لس کال سر کولو ندرک دی د جمعه خان اکا زوی دی د غنی جان په نامه ده. نو د غنی جان ورور که په خپله زما اواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنی جان په هکړه معلومات لري ولې تې باور وکړي ملګرو چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دی دا لس کاله نه کاله لس کاله وروسته دی د کورونا درکه دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غنی جان په هکړه معلومات کړي یا غنی جان ته په خپله زما اواز اوري نو موږ ته دې په دغه لمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کړو. زما لمبر در شیم صفر درې سوه شپاړس اتیا سل اولس. لمبر یو ځلې بیا تکراروم، صفر درې یو شپاړس اته صفر یو ډبل زیرو یو اووه. دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي راډیو زنده باد د پیغام د نشرېدو پیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما ولای عبدالمالک ته هلمند ولایت ته کجې کې دوه سوالی د نانخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنم رنگ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزا د پاره دي، و موږ ته په دغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما 0 4 9 و 2 و 1. بیا هم درته وایم 0 4 9 و 2 و 1. والسلام باحترام.
نزدې راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازو چې شکیولانه میژ د نایزت لازوی د پنجل مسجد زابل ولایت ته فرد ولسوالۍ د راګې د کلی اوسیدونکو دي. عمر یې 23 کال دی. په قدیمانه او پرنګ غنم رنګ لهجه یې 23 ده. د مدرسې طالب دی. یو کال کیږي چې خپل کور ځخه نه درک دی. نو که هر مسلمان ورور هغه ته په انسان په داخل کې یا کو بهر کې چې زموږ غږ اوري، کچاري دلوي یا په دې اړه معلومات لري، د الله د رضا لپاره د پلانې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل طور مطابق جایزه هم ورکوو. 0 9 4 9 5 1 0 0 8 2 2 2 3 0 8 2 3 0 9. او زموږ د واټساپ شمېره ده 0 9 4 9 5 1 0.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکا زوی دی، د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکه شوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري، د مهربانۍ له مخې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 8 9 1 0 8. خدای مل سه. وسلام.
السلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادۍ څخه د وکسو برنامې ټولو اوریدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه به یاست. جان په دې یم د هلمند د پیغام پرېږدم. زموږ یو ګران دوست هغه محمد نومیږي، د محمود الله کال زوی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درک شوی دی. هر چا ته که په حاله معلومات وي مې خپل غږ اوري. زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي. په ټلیفون شمېره ده 0 8 9 2 3 4 8 4. وګوره شمېره باندې 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. شمېرې سره بیا تکراروم 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. سلام شمېره ده 0 1 0 8 8 9 1. یعنی 0 1 8 4 2 0 8 2 9 1.
د دې نوم حمید الله دی چې مشهور په نصیب باندې دی. سمه ده. دا جسدو اکا زوی دی، د محمد رسول اکا لمسی دی، د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ د سروي ګاري د سیمه دی. تقریبا دوه کال کېږي چې دا دره کړي او قریبانو ته د مرګ او د ژوند معلومات نشته. نو کدی چیرې زموږ ژغ خپل اوري او یا بل دوست په انډیوال ته معلومات کول کېږي، د غشماري چې د پراکس باندې لیکلي دي دغه دواړه کار کوي، پر د غشمارو باندې دي قریبانو ته معلومات ورته ورکړي. سمه ده ستاسې د همکاري په هیله باندې، ځکه چې وخت هم بې حده زیات تیر شوی دی، دوه کاله وخت. او اوس په حال روژه د ګوندې خدای د روژه په برکت باندې یو چا نه یو چا ته معلومات وسی او قریبان یې د په حق له خبر سي.
ګران اوریدونکي، تاسو د خپل ورک سوي عزیز عکس او د ټلیفون شمیرې په واتس اپ کې ایښی دي او دغه شمیره مو په خپل نه دی ویلي. موږ څو څو ځلې دا یادونه کړې ده، کله چې د کوم ورک سوي کس عکس په واتس اپ کې ایږدئ نو د هغه نوم، نشانی او خپل د ټلیفون شمیره هم په خپل ووایست. نو لطفا په راتلونکي کې دغه کار تاسو په خپل وکړئ. خو اوس به زه دغه شمیرې اوریدونکو ته ولولم. لومړۍ شمیره 0 4 3 3 1 8 5 1، دوهمه شمیره 0 5 4 5 4 5 6 1 3 1.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه ونی کی هیل وړاندې کوم. مخکې می د یو دوه ورکو عزیزانو په اړه تاسو ته پیغام پریښیو، خو په تعصب سره چې نوم می د یاد وتلی و. زه محمد اسلام همت يم، د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ د کلاګي لسیمه څخه تاسو سره په تماس کیم. د ورکو عزیزانو او دوستانو خبرونې ته دغه پیغام پریږدم. زما یو دوه ملګری دي په نامه د حکمت الله او محمد اعظم. هر مسلمان ورکه د محمد اعظم او حکمت الله په اړه راته معلومات راکړل، نو خپل شیرینی هم د وس مطابق تر کولای سي. د ټلیفون پر دغه شمیره دي زما سره تماس ونیسي 0 2 2 3 1 1. شمیره زل بیا تکراروم 0 2 2 3 1 1. یادونه، حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې د تیر و میاشت راهیسې له خپل کوره نه درک دی. بل ملګری مې په نامه د محمد اعظم د عبدالباقي زوی د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ د چنارتو سیمې اوسیدونکی دی. محمد اعظم د تیرو 15 کالو راهیسې له خپل کوره نه درک دی. نو هر مسلمان ورکه د حکمت الله او محمد اعظم په اړه معلومات لري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دي زما سره پر همدغه شمیره چې تاسو ته مې وویل را سره تماس ونیسي. خو یو ځل بیا شمیره تکراروم 0 2 2 3 1 1. والسلام.
السلام علیکم، زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جنت د کلی د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه په لکور زخه نادره کده. نو کچیر دغه پیغام یو څه زرخ پور سی او دغه ورکی معلومات چاته وسی، نو موږ ته د پر دغه نمبر حالا کې 0 8 5 0 2 5 5. نو دا پیغام کچیری زر خپور سی ډیر مهربانی بوی د ازادي رادیو له کارکونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سے محترم تا تو دا زادی ټول خوګو ته یو خاص سلام ممدا وخت مو به روشن سے و پیغام د سره پریدم ورکشو عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولد د کامی ول سوالین می د سره تماس نیولې. روشن سے محترم زما تر زوی حمزه ولد دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل تا پر لا ورکشو، چې هر چاته معلومات د همدردی د مه دې من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي 0 8 3 5 5. بل شماره اتصالات خام هم 0 8 5 9 3. روشن سے محترم تاسو نم دا ہلا دا چی تاسو زمون دا آغا بار بار نشر کی او چار چا پیدا کا آغی تا منگا توپا هم ورکولیش. روشن سے تاسو ندیر منن چی منگ تا مو دسی خپرون پا لارا و آغا کلی خوا.
نمونه روشان صاحب، تا ته د ورکسو عزیزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپل کورنۍ سره یو ځای شي. زه نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لوري حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین دیرس کال عمر لري، په نشي توکو هم روژدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شیبې شماري، سخ ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابولي سره دې په همدې دوو شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د ده معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین 0 شپږ دېرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس، تکرار 0 شپږ دېرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. او اتصالات سی واټساپ هم په کې شته دی، 0 پنځه شپېته پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا، تکرار 0 شپږ پنځه اته پنځه یو اته شپږ. نبی الله زابلی د باریک دین زابلی په لټه.
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه، زه د ولایت کابل نه، نوم مې احمد دی. زما دا دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب لخپاره په دې شمېره زنګ ما ته ووهي، 0 درې وارې پنځه، بیا دوه پنځه، بیا اووه شپږ. دا زما نمبر دی، شماره بیا 0 پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ وي. دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دې زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغی گل د هلمند د ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی تای روشن صاحب تا ته سلام. د ازادی رادیو تا کی به ټول ته زما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د اما زوی د منیر په نامه دی، تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی، سپاره معلومات نه لري، د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغاوړي په یو بل څوک د پاره معلومات لري، زمر سره په دغه لمبر باندې معلومات وکي. 0 4 5 1 شمیره زر بیا تکراروم، 0 4 5 1 واټساپ هم پر پاره دی، د ساده رنګ د پارم ده. سید ورور علام وساته قلم مل. السلام علیکم.
زه غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ د پوفنج علاقې د ملي دی کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلس سپکسو قدرو به وي، اختر محمد نمیږي، نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو شماره ته دي حال ور 0 0 0 درې وارې نه نه درې اووه دغه شماره ده.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشان صاحب تا ته. زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست د محمود الله په نامه د امین الله اکازوی دی، د مساکلا ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسېدونکی دی. د ورونو نومانی یو ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. نو څه کم 4 کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور ته که د ده په اړه باندې معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمېره د 0 2 0 1 9 1 5 9 0 2 1 9 5 9 د بیسیم شمېره ده 0 0 1 0 2 5 9 میانا ونه لري، تور غنم رنګ ځواني لري او لږ د اعصابو تکلیف لري. ښې چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرمباد تاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب تاسو سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی، د کاری زوغان د کلی دی، دا 9 کاله کېږي چې نادرکه دی. نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلی یا ما نه څوک ورته پېژني یا چا ته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سند ستور سند سړی و
او په ټپاپ شاه مرمې خوړلې وه، په راسته لاس باندې د لړم شاپو. نو په دغه نمبر زما سره تماس ونیسي، 0 501 6202 4415، شمیره یو ځلې بیا تکراروم، 0 1 0 3 1 6 8 2 4 1 5. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومېږي، د راز محمد فقیر ورور دی، دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی، د نوزاد د کاریز اوغان اوسېدونکی و.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی، ګل احمد نومېږي، دا څلور میاشتې کېږي نادره کوي، ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپل زما غږ اوري، ما ته دې په دغه شمیره تماس ونیسي، 0 1 8 1 4 4 9 5 4 0. بیا تکرارم شمیره 0 1 8 1 4 4 5 9 5 4. والسلام.
السلام علیکم، زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق ده، د هلمند ولایت د کجکل ولسوالۍ ده. دا وروره د درې میاشتې کېږي چې ورک سوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو، پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپل زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ ووي، 0 8 9 5 3 5 4 5. بل سلام نمبر دی 0 4 5 4 1 1. دا زما دواړه نمبرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې یا ور معلومي یا یې پیدا کړی، وروره ما ته دغه نمبرو اړیکه ونیسي. د خدای کمان خوا.
درنو دوستان، د همدې ورستي پیغام په خپرېدو سره د نن ورځې دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل صوتي یا غږیز پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم او یا هم د واتس اپ له لارې موږ ته راولېږئ، موږ یې حتماً درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته هوسا ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان، مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0042 02 21 12 1 1 5.
اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه، میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. نن د جنو او خزو د زدهګر په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوال ادارې غړی ماهر مومند. نو موري وای چې زدهګر په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. څوک چې د زدهګر مخه نیسي او پر وړاندې خنډ جوړوي، د وګړو بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي، چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري. میلمه ته خراغلاست وایو او پایل کې ورنه غواړو چې په خپل د زده کړو پاک لا معلومات را سره شریک کړي.
تاسو ته او تاسو له طریقه ساسو اوریدونکو ته سلام وایم. هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حق لا روښانه کوي، هغه ته مونږ زده کړی ویلای شو. کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهې حالت ته رسیږي، هغه پروسه کولای شو چې مونږ ورته د زده کړو نوم ورکړو.
ډیر زیاته مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګوری، انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوهه نه لري، په دې کې ډیر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوهو خلکو او د ناپوهو خلکو ترمنځ ډیر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي، نو هغه انسان چې دی نه تنها چې خپل ځان نشي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي، هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولای. او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه وو ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه وو باندې فرض دي. په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینه وو ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان دپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام نظر هم که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ دې لپاره هڅه اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. پسې نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه ډېر لرې ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم حتی ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډیر وخت څو چې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، د ښځینه وو پر مخ زده کړې بندې سولې. د دې بدې پایلې راته وایي، کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای، دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډېر زیات دي، لکه څنګه چې تاسو وویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو، هغه که د لیسو زده کړې دي، هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی، څلور میلیونی ملت چې دی، دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو، فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي، د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي، هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونو وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبردار چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، هغه که ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو، په دې معنی دا ده چې موږ د دین پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنی چې موږ د اقتصاد پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنی چې موږ د ټولنې پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنی ده چې ښځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې تعلیم، زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو یې اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفت چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، هغه سیاسي دلیل دی. سیاسي دلیل په دې معنی چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګیننګ چپ وایو، په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکا نه او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه داده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ، نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي، خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوې وي، دوه درې کاله دمخه چې کله دوی د امریکا سره تړون ترلاسه کړو، چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوې چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او د هغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولنې سره زما په شخصي انباندې کړې وه. هغه هم دوی اوس غواړي چې پزای نه کړي، ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وایي په انګلیسي کې، چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي، چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت وپېژني او په مقابل کې دوی بیا بشري حقونو ته درناوی وکړي، چې په هغو بشري
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د دې قانوني او شرعي حق ده. دا چې موضوع ډېره مهمه ده، نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو څخه داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهېږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي.
دا بېخي سمه خبره ده، ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې چې دي ډېر سره توپیر لري. ما چې څنګه وویلې، طالبان په دغه کار سره غواړي چې ښځې چې دي د ټولنې څخه حذف کړي، لرې کړي، غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کړي چې دوی په ټولنه کې شتون لري. زموږ میندې دي، زموږ خویندې دي، بعضې زموږ ښځې دي، بعضې زموږ لورګانې دي، نو هغه درجه چې دوی ته په اسلام کې ورکول شوې ده، په مدنیت کې ورکول شوې ده، هغه درجه چې دوی غواړي تر نو واخلي او دوهمې کچې انسانانو په سترګه ورته وګوري.
بله، کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کېږي چې دوی وایي د ښځینهوو د زده کړې په حق باندې سترګې پټیای نه پرېږدي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابروي. آیا پخوا ښوونځي پوهنتونونه دا په شرعي اصولو باندې برابر نه وو؟
ګوري، دلته خبره دا ده چې دا خو دوی بهانه راوړي که نه، چې موږ غواړو محیط ورته برابر کړو او دوی تر اوسه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کړو. نو کله چې د شرایطو خبره کېږي، په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکي شرایط دي که نه، فزیکي شرایط داري چې صنفونه شته دي، ودانۍ شته دي د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مین نه ځي چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کړو، ځکه چې دا ودانۍ شته دي چې دلته خلک درس پکې وایي، ښځې پکې درس وایي، حتی که دوی غواړي چې سره بېل هم کړي، نارینه او ښځې په یو صنف کې پرې نه دي، هم دغه هم تیار شته دی. دلته دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي، چې دوی مثال که غواړي چې په هغه سلبس چې ورته وایو هغه باندې کار وکړي، یعنی دوی غواړي چې دغه کوم شیان چې درس ورکول کېږي، تدریس کېږي په دغو پوهنتونونو مکاتبو کې، هغو کې تغیرات راولي، نو د هغې دپاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی که غوښتل چې په دې کې تغیرات راولي. اگر چې هغه پخوا هم کوم چې شیان تدریس کېدل، په هغې کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بله ستونزه پکې وله، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغې کې تغیرات راولي، چې دا امکانات لري کله چې یو ډله حاکمه شي، کېدای شي چې بعض تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه دپاره هم دوی چې دا د ډېر زیات وخت درلودلو چې دغه تغیرات راولي. نو دغه خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي، دا فقط بهانه ده، او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي او په غرب او نورو مملکتونو باندې فشار راوړي. ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کنه پیژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو
یو نیم کال نه زیات وخت چې شپږم ټولګي څخه پورته نجونې خو په پایل کې په کور کې نولې وې، بیا په وروستیو حکمونو کې بند شول مکتبونه او پوهنتونونو ته موسې نجونې نسکلی. تاسو څه فکر کوئ، آیا دا دومره اوږده موده به موږ بیرته جبران کړلی سو؟
دا یوه ورځ هم موږ نه شو جبران کولای کله چې انسان د تعلیم څخه پاتې کېږي. او بله خبره چې دلته باید تذکر ورکړم، هغه دا چې دوی هغه مشران چې دي په دې باندې پوهېږي چې د ښځو تعلیم سره ډېر زیات مهم دی. خپل لوڼې خپل فامیلونو کې چې کومې ښځې دي، هغه که مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور ممالک کې دي، دوی خپله هغوی ته درس ورکوي، خپله پرېږدي چې پوهنتونونو ته او مکاتبو ته لاړ شي. نو دوی په دغه باندې ډېر زیات سر خلاص ده چې د ښځو تعلیم مهم دی، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل ښځو ته تعلیم غواړي، مګر د افغانستان هغه بیچاره 40 میلیونه عام وګړي چې دي هغو ته دا نه غواړي، او هغه هم دوی چې د هغه خپل شخصي دلایل پکې لري چې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس وروسته پاتې شي، په دې معنا چې 10-15 کاله دغه ټولنه د درس نه وروسته پاتې کېږي، د هغه پرمختګ نه وروسته پاتې کیږي. نو دا چې دا جبران ناپذیره دا چې د دې جبران دی وشي، هیله دا ده چې دوی په دې باندې پوه شي چې په دغسې کارونو چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر دا ده چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کیږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شی نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کیږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي.
کله چې زده کړو ته پرې نه ښودل شي، په دې معنا دا ده چې کار ته هم دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي پاینده کې، نو هغه اقتصاد خرابیږي. او ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کې دی چې خلک د یو ځای نه بل خواته لاړ شي. نو دا خپل مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي، دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړه کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې، او داسې سلهاو نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضې خلک پکې بیخي حتی ژوند او ناموس او عزت د لاسه ورکوي په دغه پروسې کې. نو دا ټوله هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلک چې دی مملکت ترکی او بل ځای ته لاړ شي. او په اوږدمه حال کې مثال خلک چې ده بعضې خلک چې غربي مملکتونو ته ځي هلته میشت کیږي، حتی خلک چې دی خپل دین نه په آینده 500 کالونو کې بیا اوړي. نو هغه ټول مشکلات چې دي دغه ځای نه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلک په خپل مملکت کې پاتې شي.
بله، ډېره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت ښځینه له زده کړو پاتې شول، دا نه سي جبرانولی، او تاسو نواقص هم یاد کړل. که اوس دې ته راسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو محصل له خوبه پورته کیږي، فکر کوي چې نور د ته زده کړې نسته، څومره ځپي له محصلینو او زده کوونکو سره کورنۍ، مور پلار، دوی څومره رواني شکنجه کیږي؟
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لرو څومره چې پکار ده. لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي، د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي د دغسې حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي. نه تنها هغه خپلو جنکیانو ته چې څوک شاګردان دي منه شوي دي، بلکې د هغوی فامیلونه، نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کې وي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لره نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لره نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لره نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به ښځینه او زده کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یو مشهور خبر لرو چې وایي حق اخیستل کیږي، ورکول کیږي نه. دوی دغه خپل قانوني، شرعي، اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدا ده چې نارینه په هر کور کې د خپلو خزینه غړو سره ودرېږي او د هغوی ملا وتړي. په دې معنی چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما د فامیل بل څوک خزینه غړي مکتب ته نه پرېښودل کیږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم. زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې هغو نه غږ پورته کړم لکه څومره چې کېدای شي ښځې ونه کولای شي. دا یوه خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهېږي چې دغه تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاسپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید د زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پرېښودل کېږي درس ته، دوی کولی شي چې په غیر رسمي توګه خپل زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې هغه خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولی شي چې مثال هره ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي او هغه خپل معلومان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلومان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبر دا ده چې دغه امید د لاسه ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه یې کولی شي د خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمله توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولی شي چې په غیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولیش.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور دغه خبرې ته د پای ټکی کېږدي او پرېږدي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي، حداقل دغه یو رواني بوج خو د دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو دپاره هم که غواړي، نو باید دوی باندې ځان پوه کړي چې که دوی ښځې پرې نږدي درس ته، نو دغه خپله شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نه شي. نو دوی باید هغه خپله شخصي ګټه دپاره هم ښځې پرېږدي چې درس ووایي، ځکه چې که پرې نه دي لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، د دې نه به انقلاب جوړېږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کېږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لرې شوي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لرې شي هغه که افغانان یا بل څوک وي. ځکه چې اوس موږ په دغه یویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان یې نشي قبولولی.